د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راغونډ کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې تر څنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفقس و معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونې وروسته پیښه ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمیځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پختونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور ورو چې د نشي موادو نشته نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د فاریاب کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب شو او اوس سوال کولو ته اړ شوی دی.
دولسته سیروم ما ته ولګو سره بشکره ډاکټر اخته او د ګوډي خرابي په لار نشله نک بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داس یو بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه یو کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅه روانه ده. له همدې امله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په 1990 کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې وروستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. له نیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې یې کار کاوه. کابل د نشه یي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1990 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشه یي مواد یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیې ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1990 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشه یي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشه یي موادو په څلور لارې اوښتی، له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشه یي موادو ستونزه لنډه حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناکه ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 12 کلونو کې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر نه شي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشه یي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1990 کال کې په مجموعي ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 515 قضیې سپارل سوي چې د 1990 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس نکوچ په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتری کې پرته ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشه یي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شاولي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلی چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه سوي. د تختپل ولسوال وایي چې د نشه یي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ سوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالواسع وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشه یي توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوهه د جاګای نه بښ درلودل چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیما د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسپاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په مواد مخدر باندې روش سي کدا ټول وسوالې زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند په ځای کیږي در موږ نه کوو نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کوو.
د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشې توکو د کښتونو د صفر کېدو خبره کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشې توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په تېره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاولی الله سیب دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فسق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه څه ده، نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي، او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي، دا دوه حالت پیرا سي. اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کې، هر څوک چې تجارت دی کې، اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي، یا کسان چې نشه کی یا سکر کې شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دی کې دخیل ده، هغه ګناه مخه برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته ميلان وکړئ، نه هغه کار وکړئ د دنیاي لحاظه چې هغه منافی دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسؤلیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشه یي مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشه یي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتب مراتبی باید کم کی دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندا، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصل و ابتدا کی دده قاچاق منه کی دده زراعت منه کی دده کاروبار تجارت منه کی هغه نورست بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی و کی خلق به در سره همکاری و کی مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی زکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه و کی پر راس کی باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نی باید حقیقی کارو کی د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:00 مزنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لیسانس دی. په خو یو بنز موټر او شو کاروبار درلود، خو وروسته د نشو له امله کاروبار خراب شو او اوس سوال کولو ته اړ شوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ښکلنومه لیلیا ومه په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک تورانو استاد و دی لیلی د اوسې دی وخت کې زړه سوې شوې چې شمه کتل چې دای نو څوک چې برکت کې پرده کشته ل هیروینونه استفاده کوله زو چې شمه مال لیلی به مات خو مخه را کوي ما چې دا لدین استفاده وکړه او ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځې تل اوس راځو یده د دې مو سره خلاص کړو نو مونږ څه کول با سی وادم د سینې کوم بیس وادم زه ډاکټر صاحب وخت کې لو کو فارغه شوم درس نیولې څلور کال نور قزانه دا سره له موره له خوره له وروره لارت نه جدا کی دوه به کوم وظیفه کې چې مقرر و ما پاس دی نو تاسو له وظیفې هم صرف نظر وکړه ویل چې وروره د عمل کې د وظیفې ته نه ده زه تل اس کوله په و زوم 2 کیلو او 50 کیلو یم زه له شل ورځې مخکې دا چې الله تر باندې راغله او چې په لار نه شم درې به مشکل باندې دول استاد سیروم ما ته ولاګه ورسل به کوم ډاکټر اخته دی او دادی ګوردی خرابې په لار نه شل نه کبدي وه او دا یو شی دی سره هر څه خلاصي به موږ تک د فرض کوم کله چې نه فقط اولاد فرض غیر باندې قد کړي فرض مونږ هم نه کړای نه مو سر سپین دا خو نه می خراب دي چې لازم ته غوښتم ته جوړې مو ته نه کوم ځکه کوڅه کې نشم خړل اعتبار چې هر څه کاروباري وسی صفر دلیل غرزي د کسب دی لري کی د خپل دینه دی لري کی تا ګور اتک 90% د انسان کمی انسان ګوشه نشینه کی زدریم شیری لرم څلور کال کی چې زمين لري ولام شو کوي خو راغل نه کوته نه ونه وتله چې ما خوین دي باندې دی مری دی خیتی بار خیزت خواب رو کومه مجو وخت په جامعه کې تلوله و شنه لرم چې په دین یې شکی وی هر څونه کته صادق مسلمان وسی دی له صدقته لري کی عبادت دین بدروغه ده لوډه خوراک دین بدروغه ده په میسر کې ناشې دین بدروغه دی اون به چر بدو کړل نه کاله مخ کې می یو شی سلسی درلود دی رات نه مونږ خپل می چلاو نور وړ موټه می په کښتو ولی اوس زیمه مو کچکول د پاستور دی پلان دی ځکه نورې چنی دی پاتې اور می بندو دلار ګول ورک میکروم پایرتا تلم تیلوسی اکوما خرچه می جب کی درو ده هغه خرچه سی وی یو چاته ورغم ما معلومات پیسې را کې خرچه پیسې نه نه می له ورو هغه ته خسر راي تا ته پلار پیسې در کړی زه خو دې پلار نه تا ته در کړم وخت چې روان کړی مم پلان کار لاس په ویست پلان کار شپږ نیم زره کاس می خو دې ورته راوست کوردارم پته نه سکو کې چې څه کور موټه ما پایرتا کې ولا ورکړې مې نه ده دې ورځې پاس موټه پرځنګ ته ولا چې څو غلی موټه راخت ورغلم موټه می خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر مې خسته او تر اوسه ټانکر سره بیرته به 3000 ډالر ورک نو دا ثواب چی شه ثواب خونه نه پولیس دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې دننه او بهرنی هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچه درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنه ورغله؟
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه وبوله چې علاج دې وشو؟ د خیره
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خو د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
خخ نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواد ته بختورې چې ما تیار سګرټې لګولای دی. ها دارې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجال خلاص شوې. د خیر
بس راي کنه.
نوشي جان، نوشي جان، وا 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 تشیا.
خځه وخزه دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړی راغلم، څه دې راته ویل؟
ما دلته خپله دوایې ښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي، چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.